تاسو سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې ټاکل شوی د میرمن ادبي بهیر څو غړي لیکوال شاعرانه را روانه میاشت په لندن کې د شعر په یو نړیوال فستیوال کې برخه واخلي.
فیسټیوال ادبی فیسټیوال دی د شیر په ونډه څومره اغیزې په ټولنه کې کړی ده. بهیر څومره فعالیتونه هم کړي دي په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالې به یې خپله چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډګه کې.
دا خبرونه پر روانو څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې پیل شي. تر دې ټولو مخکې پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټ کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو عملیات پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او د راپورونو له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو ګډ عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ ویاند سې سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. ښاغلی حسیني په دغه نشته کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښ تلفات په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړی چې افغان سرتیرو په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خپرونو کې اورېدلی سئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل سي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه باید دې هدف ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی هایسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله او زیاته کړه تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپله نه کړي هیواد به په مهمو اقتصادي سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خاوند نه سي. یوه هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول سوه. دغه ښځه انجیدی بیر نومېږي او له یوې سي وي سي موسسې سره کار کوه. د هالنډ تلګراف ورځپاڼه د یوه چارواکي له قوله وایي چې میرمن دی بیر له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کوه او له یوه کال راهیسې د یوې سي وي سي خیریه موسسې د عملیاتو مشره وه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول سوی چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي. د بغلان پولیسو د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پر دلی وویل دغې ډلې په دوشي او خینجان ولسوالۍ کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. ښاغلی پر دلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغه ډلې دوه وسلوال ووژل سول او درې نورې ونیول سول. په یو بله پیښه کې پرون د دې ولایت په پیلخمري ښار کې د یو مین په چاودنه کې دوه افغان پولیس ووژل سول. بیا هم اشاره غلاست. د راپورونو له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډېرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچي څخه ورکړل شوی چې په کښې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 45 رسېدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچي کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پارچاوي نور هم خراب کړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې خبرې به تر ټاکلي د جون تر 30 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړ سي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکسمبورګ کې د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې تر کتنې وروسته وکړه.
We discussed how we can expedite the discussions in Vienna.
دوی موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای شو په څو راتلونکو سخت ورځو کې په ویانا کې خبرې چټکې کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل لندن د ایران سره پر اټومي څارنې یوه قوي موافقه غواړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کار شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم د تصدیق پر داسې یوه میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیساتو څخه کتنه پکې شامله وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو سره سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاری کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پینتاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل علیونی الحرزي له هغه وسلوال سره د ګډ کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې ګډ فعالیت کوي. د ګروال وارنول د الحرزي مړینه باید د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحرزي تیر اونۍ د عراق په موسل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل سو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپټمبر په 12 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریس سټیفنس په ګډون څلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. د اوکرين پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د کیف مرکز کې په میدان چوکې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث سوي. یانکوویچ اوس په تبعید کې دی. د اوکرين د کورنۍ جګړې له پیل وروسته خپل لومړی مرکز کې د کیف میدان چوکې پر مظاهره چانو د ډزو په اړه د پوښتنې په ځواب کې بي بي سي ته وویل چې دی خپل برخه مسؤلیت نه ردوي. که څه هم په دې مرکه کې د په ډاګه کړه چې هیڅ کله یې امنیتي ځواکونو ته د ډزو امر نه دی کړی، خو اعتراف یې وکړ چې د وینو بهیولو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات ونه کړل. یانکوویچ ویلي ما له وسلې د کار اخیستو امر نه دی کړی. دا کار زما په صلاحیت کې هم نه و. له وسلې کار اخیستل خو پرېږده، زه حتی هر راز ځواک له کارولو او له وینو بهیولو سره مخالفم. خو دی زیاتوي چې د وسلوالو ځواکونو غړو له قوانینو سره سم خپله دنده یې ترسره کړه او دوی له وسلو د کار اخیستلو حق درلود. د 2014 کال په پیل کې د کیف مرکز چوکې د مظاهرو په جریان کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې لسلو زیات کسان ووژل سول. د فبروري په وروستیو کې یانکوویچ د خاصو روسي ځواکونو لخوا په روسیه کې یو مسؤول ځای ته ولېږدول سو چې تر اوسه په تبعید کې ژوند کوي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز ادبي کلتوري پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسېدلی چې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې په رسمي ډول خبرو اترو ته کښېني. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نه شي. د هایسن د وینا مهمې برخې د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړ.
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي. په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغو پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نه وي پیدا کړي. خاغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پرون د ولسی جرګې غونډه روانه وه چې یوې ډلې وسلوالو د ملي شورا پر ودانۍ حمله وکړه. دا په داسې حال کې و چې د پپام کې و چې د ولسمشر دوهم مرستیال لخوا معصوم ستانکزی دفاع وزارت ته رسما د کاندید په توګه معرفي شي. د لویدیځ مطبوعاتو اکثرا په خپلو پاڼو کې پر همدې موضوع مطالب خپره کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د پرونی ډله ییز برید په هکله مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه په خپل عنوان کې لیکي چې انتحاري او مسلحو طالبانو د افغانستان په پارلمان برید وکړ. ورځپاڼه لیکي چې په برید کې یوه ښځه او یو ماشوم مړه او شاوخوا څلوېښت کسه نور ټپیان شول. امنیتي ځواکونو ټول برید کوونکي ووژل او طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ګارډین لیکي چې د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف ابراهیمی چې د چاودنې په محلي خبرې په مستقیمه توګه د تلویزیون لخوا خپرېدې خپله وینا قطع نه کړه. ورځپاڼه لیکي چې ملګرو ملتونو او د هند او پاکستان صدر اعظمانو ډیر ژر دغه برید وغانده. ملګرو ملتونو وویل چې دغه حمله په ولسواکۍ برید دی. ګارډین زیاتوي چې دغه برید یو ځل بیا دا پوښتنې رامنځته کوي چې افغانستان د ناټو له مرستې پرته د خپل امنیت د ساتلو څومره امکانات لري. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د بریدونو دوام ځکه د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي چې څو ورځې مخکې یې یو شمیر لوی مشران په قطر کې خبرو ته کېناستل. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې دغه برید په داسې مهال وشو چې ټاکل سوی وه د دفاع وزارت لپاره د افغانستان د جمهور رئیس نوماند پارلمان ته ور وپیژندل شي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د افغان مذهبي علماو وروستۍ غوښتنه هم ونه منله چې د روژې په میاشت کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د پارلمان په ودانۍ باندې د پرونی برید یو څه تفصیلات خپاره کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د قندوز ولایت دوه ولسوالۍ چاردره او دشت ارچی یې نیولي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په انټرنیټ کې خپلې پاڼې باندې په کابل کې د پرونی برید یو ویډیو هم خپره کړې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د پارلمان د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وینا په محل چاودنه کیږي، خو هغه له وکیلانو غواړي چې نه دی ویریږي او دا د برېښنا شارټي وه. ورځپاڼه د کابل د امنیې قمندان عبدالرحمن رحیمی له قوله لیکي چې وایي ټول وکیلان او سناتوران سالم وژغورل شول او ټول ښه دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد عبدالرحمن رحماني د خپل نوي چاپ شوي کتاب په باره کې خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره
د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مای د لاس یو تام ولاته خولې ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅکړې نه ده.
دوه لنډ حکایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه ناجیه ساپۍ راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سرپرست څیړنپوه ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولستل شو چې د پیغام په یوه برخه کې داسې ویل شوي دي:
خوشحاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او کده مهمه فرهنگی موضوع بانده اکادمیک بحث کیجی. دی افغانستان دی معاصر و ادبیات و پبارک تحقیق بعد لیوه خوا دی افغانستان دی ادب دی تاریخ لبوش پلول و سره مرست وکلی او لبول خوا با دی نوع فکر او فرهنگ دی معرفی کول و سبب شی.
روس دی افغانستان دی علوم اکادومی سرپرست پا خبرو که ویل دی دغشان علمی تحقیقی سیمینارونو جوړول لیوه خوا زمان معاصر ادبیات را پیجنی او لبولوری زمان دی هواد دی ویرلی فرهنگ زلان در دیوه لارو خانه کوي. وروسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپل مقاله واورولې. تیره شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د څېړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لسو کمیټو په بېلابېلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتي ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد دا سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لویه خبره دا وه چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. دا په ژبو کې اوس لهجې را پیدا شوي دي، قندارۍ لهجه او نګرارۍ لهجه. په دې پریکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د په خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه دې په لهجو نه لیکله کېږي. لومړي ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب وه. دریمه برخه یې په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات یې وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریمه برخه کې په ډیپلوماتیکه ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارت او زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې؟ د دې په عواملو، په ستونزو، مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې وړاندې کړې. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم په علمي او اکاډمیکو ماسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ، اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې، ګمرکونو او سوداګریزو مرکزونو کې. په دې خبرې وشوې او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسؤلینو دغه ټولې پاڼې په پښتو کړې وې او هغه نمونې یې راوړلې. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره، په دې مشکلاتو هم خبرې وشوې. او نهم یې په رسنیو هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې او د هغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه. په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. هغه که د هرې ژبې وي، اوس د افغانستان ملي ترمینالوژي پښتو لغتونه لري، دری لري، عربي لري، اردو لري، ترکی لري، هر شی چې دي دا بساتو. دا د یوه دولت ملي تشخص دی. موږ ته څوک حق نه لري چې موږ ته ترمینالوژي را صادره کړي. او د ملي ترمینالوژي د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملي ترمینالوژي د ترویج لپاره کار وشي.
تیره اونۍ پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې رپورټ چمتو کړی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
هر هغه چې لهرې ساندې د درد سکیروي راپورته شوي، هغه چې خاموش شونډې او تر سترګې د ناپای غمونو د پلونو تڼاکې ښکلوي، او هغه چې له ډېر قدره بې قدره شوي. تیرونه د جوزا څلورویشتمه د یادونې ورځ وه. میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یوه داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړ، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د مشاعرې او موسیقي په ماښامني پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته یې د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاده ډاکټره زرغونه زیور رښتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړې ډالۍ ورکړې. د غونډې په پیل کې د پل فکری کړۍ لخوا ډاکټرې زرغونې زیور ته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغه جوړ شوی څادر ورکړل شو، او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلده قاموس ورډالۍ شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست تر څنګ پښتو ژبې ته د ډاکټرې زرغونې زیور کړي کارونه وستایل.
پراختیا کې د ادبیات پر راغوي کې هم راولل کې نارینه و لوبولې د ښځو لوبولې د نارینه و یادونه کې د ښځو کې دا جپاله ده. څنګه هم دا ډول خزانه د دې ټولنې ملي می ډیره برخه جوړوي ونده یې مندم را ده خو بیا یې یادونه کې
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیور یې ځکه د افغان مورګانو په نمایندګۍ ونمانځله چې د مورولۍ تر څنګ یې د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخښلي. په زرګونه زکړیالانې روزلي او په ښځو کې لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ژبه کې دکتورا کړې. د پل فکری کړی په استازیتوب ښاغلی اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږید. دا چې ولې ډاکټر زرغونه رښتین ونمانځله، تورمان وویل
یو ډېر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی دی او یو مور ده. پل فکری کړی دغه مور د سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندو په استازیتوب مانځي، ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونې زیور ته چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ډاکټري لري او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي، په دغه پوهنتون کې دا ټولې شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو نه مننه وکړه او یاد وکړ چې د دغو بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په استازولۍ د اعزاز صدر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالۍ شو.
خلکو ویل چې مور په یو لاس زنګو زنګوي، په بل لاس جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې مونږ تاسو ته به دا جهان رڼا کوي. که قلم نه وسی من با پتیار کې ناسیو، رانا قلم دی چې رانا مون ترا کوي.
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې د یوې مور تر څنګ د یوې ښځې په ډول خپل ژبې او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوه. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغې مقام په خپلو شاعرانه الفاظو کې راونغاړه او د دغه سپېڅلي مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوبو ارمان تر ګوره یو وړ، مای لمن هم لنا زلا کشکړی نه ده، مای د لاسه یو وطن، مای د لاس یو وطن ولاکه خلی ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅکړی نه ده. او وایه د مور څښتنه څنګه وي د مور خبري، وایه د مور څښتنه څنګه وي د مور شکرې.
ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا، ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا، ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم. نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، سا هوسا عمر ته خوارۍ کومه او همیشه دغه لنډۍ کومه. زه چې سحر له خوبه پاڅم د کلمې سره دې سمه یادومه.
اوس به زه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم، اوس به زه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم، اوس خو مور ستا د دعاګانو زغری نه لرم، اوس خو زه شکست یم، د بری سندرې نه لرم.
وایي ستا غږېږې کې مور جانې د دنیا وړه لذت دی، ژوندې ټوله مینه مینه په کتو کې دی راحت دی.
زه یې د دواړو سترګو تور یمه، قربان شمه ډېر پوروړی مې د مور یمه، قربان شمه. زمار وایي په ټپو په سندرو وللې، زمار وایي په ټپو په سندرو وللې، زه د لو لو سرور یمه، قربان شمه.
له مشاعری وروسته د پښتو ژبې غزل بول هنرمند مبین وصال د موسیقۍ له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه وویل.
بہار یو درد میں خپل خپل پریشانی لتا نفس زما ہم دغا
هیر دنی وی چې د یادی غونډې سربیره د هیواد سیمې او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شوه.
د میرمن ادبی بهیر څو تنه شاعرانې به په راتلونکې میاشت کې له هیواده بهر په لندن کې په یوه مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعرانې هم بللې دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یو راپورټ او د همدې مشاعرې په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
هلک مین شي وطن پرېږدي، نجلۍ مینه شي مخ پټ کړي وژاړینه، عمر دې ډېر شه خپله یاره، زما د زړه ستنې په تا ولاړې دینه. دې ته ورته په سلګونو لنډیو کې د افغانو ښځو محرومیتونه او ښځینه احساس په ډیر ساده او ښه ډول بیان شوی دی. ښایي همدا علت وي چې کله کله ویل کېږي لنډۍ د ښځو لخوا ویل شوي دي. یو وخت د ښځینه احساس د بیان لپاره او د دې لپاره چې په پښتو شعر کې د ښځینه شاعرانو کمی حس کېده، یو شمېر نارینه شاعرانو په مستعارو ښځینه نومونو د شعرونو لیکل پیل کړل. خو بیا داسې وخت هم راورسېد چې د میرمن کلتور او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو ښځینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمېر بهرنیو رسنیو سرخط ګرځېدلی دی. دوی اونیزې غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کومه ورځ چې زه ورغلم، دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنۍ مشاعرې لپاره د تیاری په اړه دندې سره ویشلې.
لومړی مشاهده د لیغه لپاره طبي خبر د تدارک کمیټه باندې موجود دي. استاد غړي د تدارک کمیټې
پر کاری مسائل تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړي پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکته نه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه ښځینه شاعرانې چې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون نشي کولی، د موبایل لارې خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینه وي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله، او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نه دردیږي نه ژړیږي، بې نمک دي دلته زړونه، اوس له کاڼو څخه کلک دي.
وایي راځئ چې د وطن په نوم لاسونه سره یو کړو، د مینې او محبت په کور کې زړونه سره یو کړو.
توان نه لرم، کمزوري یم، که نه ستا د راتلو ساز مې د عمر تر پایه هډو.
زما پنځه برانوي، زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره، سبا به ته ناروغ شي.
پاس د غره لمنه پرې روښانه ده، سر سالو کوچی ناوی روانه ده، سترګو کې وینم د امید ډیوې، هر څومره که ستړی او ستومانه ده.
ځوروي مې ستا یادونه د زړه سره، چرایات شي ستا لفظونه د زړه سره.
یې زلفې دې پریشانه دي، لیمو کې د حسرت دی، بیا د چا مرګ لپاره کړی مصلحت دی.
دلته ببم، دلته کمین، دلته قاتل لاسونه، په خپل وطن کې هم
پویر ویرا گا مخرم
تا انا دے دے خاورے ت اتل ملالی تو وگمد گلابونو تو پیدا نی منڑے
افغانی میرمنی د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي. دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورځپاڼې د یو تازه خپاره شوي رپورټ عنوان دی. ښایي دا عنوان یې ځکه ورکړی وي چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کېږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی و چې کورنۍ پرې خبره شوه. نو نوره کیسه د یاد بهیر غړې اوږې امیل کوي.
دا راحله موسکا وه د هلمند وه او واقعا شعر یې ډېر پوخوالی درلودو. اکثرا به دې غزل لیکه. کله چې دا شعر وایي او موږ سره خپل غزل شریکوي میرمن بهیر کې وریندارې دا خبره دا شعر یې اورېدلی و. دا یې په خپل کور کې کیسه کوي. د ده ورور ته پیغور ورکوي. ورور راځي
فرزند خور د شعر وایي
خور دې دغسې د مینې خبرې کوي. زه بېغیرته د هغه مخه ونیسه او هغه اصلاح کړه. د ده د مرګ سبب بو علت امدا د شیر ویلو.
په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په درویشتمه به د میرمن بهیر یو شمیر غړې د شاعرۍ په نړیوال فیسټیوال کې چې د لندن د سوهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبرې وکړي. دغه فیسټیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي نږدې دیر شاعران وربلل شوي دي. د میرمن بهیر بنسټ ایښودونکي سایره شریف سره چې په لندن کې به د دغه جوړیدونکي فیسټیوال ګډونوالو ته وینا کوي ما په دې اړه مرکه کړې.
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه تاسو هم په دې باندې پوهېږئ. یو وخت کابل کې کومه ستونزه د شاعرۍ لپاره نه رامنځته کېږي مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د میرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي. دا ګواښ په دا معنا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتخاب واخلي چې دوی پسې به سلا واخلي دوی به مړ کي. مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي. خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کېږي بیا تر ټولو نه د باندې.
یعنی دوی د خپل زړه خبره په ازاده نه شي.
بالکل. نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شعر وایي هغه خپل زنانه احساسات کله چې د شعر په ژبه وړاندې کوي مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي. خوشبختانه بیا هم یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې نجونې اوس دا جرأت لري چې لږ لږ دوی قدم پورته کړي. کېدای شي نور خویندې هم وي خو کوم ماحول کې چې زه یې ګورم چې دوی بل آخره په دې پوهېږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وایي مستعار نوم هم ذکر نه کوي. یعنې دا جرأت لږ پیدا کړی
او کېدای شي دا همدې دلیل وي چې نن میرمن بهیر غړي یا رهبران چې دي هغوی په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي. نو تاسو خو د میرمن بهیر بنسټ ایښودونکو کې شمیرل کېږئ. یو خو به تاسو وایي بل څوک درسره دي.
متاسفانه په ډېر تاسف سره چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې زه په تماس کړم لومړی دا ویل چې زه به په کور کې پوښتنه وکړم او متاسفانه د کور له خوا نه دوی ته اجازه ورنکړل شوه. په اول قدم کې چې دا پیغام ما ته ورسېدو په ذهن کې مې هغه څه وګرځېدل چې متواتره ریښه لري، ښه فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه دي چې په فزیکي لحاظ په رواني لحاظ د دې وړتیا درلوده چې دوی په دغه فیسټیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نیمه غنی وه. دا باندې تاسو باید پوه شئ چې زه ډېره وړه خبره هم چې وي بل زه ځان ته تصمیم نه نیسم. ډېره وړه خبره چې هم وي زه غونډې ته راوړم د ټولو بهیروالو نظر کې غواړم. کله چې راغلم د خبره مې چې وکړه چې زما اول انتخاب هغه دی ټولو اوکې کړه ټول یو سر نه غږ وکړو چې بالکل. مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنه کړه. همداسې مثلا هور سپیشلی ته فامیلی اجازه ورنه کړه، پکیزه ارزو ته اجازه ورنه کړه. دغه څوک دي چې مثلا د بنسټ ایښودونکي نام دي، ښه فعال هم دي. په پای کې بل اخره دوه کسانې دوی را انتخاب کړې. البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نه ځم، فقط د مسؤلې په توګه ورسره ځم. یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خانه وویل شو چې کله چې دی درسره وي دیم تاسو محرم ده.
ښه، نو هلته خو تاسو ته د خبرو وخت درکړل شوی دی. نو تاسو خبرې به خاص د افغان میرمنو یا شاعر میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کده شي زکه چې فستوال ادبی فستوال ده او زه د صحه سوام چې د شیر د شیر په ډولونو د شیر په جوړښت د شیر په ونده په دې مسله باندې هم دوی پښتنه وکي ما هر کله چې مرکه کړي دي خپل مرکه کې د ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاله لري د سیمینار لاله لري نه دي انجو د جوړول لاله نه مګر موږ د شیر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې مبارزه د غل لپاره مثلا څومره اغیزه په ټولنه کې کړي ده بهیر څومره فعالیتونه کړي دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کې هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شیر په ژبه غواړو د خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شیر مسائل په ټولنه کې مثلا رول وانډا باندې په دې مسائل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته روخانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاسته راوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي کپه خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې حتی هغه کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډه ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړی ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا د ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډه یو پاړ یو خپل تیزی سولي کی او بیا پاغه اړه چړنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډه هغه هدف
کده شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلی دا پښتنه دی غینه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړی دا خو ترغه ځای پوری چې زه وای مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیګی یا زموږ هر افغان خصن پښتنه ټول په دې باندې پیګی چې لنډه هغه لنډ شیر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه دی شیر او شاعری دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه ده ډیر لوی ده ډیر غټه ساحه لري مثلا یو لنډه ده دوه فرد ده کنه مګر پاګه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپ نصر باندې ولیکل شي پاګه موضوع باندې دغه لنډه په پیغام باندې کله شي دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډه ده چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندیا مات شي پتا څه لیکلی دی
دا هم دا تقریبا ورته د نصیب مفهوم امدا چې مثلا وجود مخپلې مګر وخت دی بل چا دی بل چا سره دی البته دا دی پیغل خلینا او دل کیږي مګر ګوره ته پاګه څوره ټولنیز نه خپل په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دی دی د احساس دی دی درد دی دی د ذهن دی شعور هر څه دی دی مګر پلار مثلا هغه سپینګری دی ورکرم دی حق نه لري چې غږ پورته کې کزوان ته ورکړه
کله
بعد ورکړه که خارڅه یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د دې خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق و نه پیژني او که وایم پیژنه دوی پټه خپل
کانو امدا علت دی چې دوی لنډه یو ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه ویل شي وي یا مثلا د ټولنې ماینز د غنا مرکز ثقل نه وروتلې خبرې وي نو ځکه دلایل به زیات وي ګرام چې دا مسایل به دي چې دی وخه کې
او ډیره مننه
مېرمنه مننه تاسو نه جنکو کومه ساته جنکو سبا بابا د
ناشي جنکو اوس د دوه لاندو یکایتونو دا ورېدلو بلنه درکوم چې وګما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحمه بودا پی و بزگر بندی پیسی وی شتمن چی پوشو چی لبزگر سره دو پیسو دوار کری وست نشتا خوشاله شو زکا بزگر کل لور لرلا او دوار تسترگی خری کری وی بودای و ورز ده بزگر کور تورغی ورتوی ویل اوز چه پیسی نشی را کولی مجبوریم حکومت در بانی خبر کرم او حکومت بدی بندی کری بزگر او ده غلور ورخطا شون بیرحم بودا چه ده دوی پا ورخطایی بندی داده شو وی ویل زه ده مشکل داوری لپاره یو آسانه لاره هم وینم کدان جلی لما سر واده کوی زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بې شمېره تورو او سپینو ګاټو پوښلی و لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې یې واچول. بوډا وویل، زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګاټۍ راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم. که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګاټې راوچتول، د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي و. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني، ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې یې کړي. که د بوډا خبره مني، معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو ټګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل، سمه ده، له کڅوړې به یو ګټۍ راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل، آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګاټۍ راوایست، خوله یې موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل، وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل، خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي، مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی و او له تا سره واده ته به غاړه ږدم. خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي، مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راوایست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و. کلچه. استاد د مرگ په بستر پروت و. شاگردان یې له کټه راتاو چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل، ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په ډنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحماني په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا، کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا کتاب په دوه فصل کې په دوه برخو کې کښل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې مو څه بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته کتلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده د راګ او راګنې ده، یا راګونه دي چې تقریبا کوټې کې د خپلو راګونو په کښې کې دي، او ما د دې سره د ملت
بعضی افنگون هم مشترک شدی، مثلا داشت دیر سندیر است و غزل اشنا دی با دیر خلق و اوریدی دی اما دی نتویز در پکن راکی دی و آقا کسان در قارش دیر مکتوکی یا در سنباراس را لخمندی لری دی هنرمندان دی ملاس دیر دی سنه دیر دی اما دی نتویز پکن راک کار دی ندا ما مثالون پا دا راگین که راولی دی چه دیت آسان است یا آقا سوکی لغنی نمید کردی فولیش پا دا با نکار دی او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به هر وکم چې موسیقي ته د کتاب نور نه زکیږي. هر هغه ځوان چې دی وایي د موسیقي سره لیولی یا لیولی مینه سره ولري، اکثر هر څه تر مخه باید دی یو الګ موسیقي زده کړي. آسانترین الګ موسیقي چې د هرمونیه ده، زما کتاب دومره مرسته ورسره کولی شي چې هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، مثلا هغه د بل لاس ور مثلا دا سرونه څنګه استعمال کړي، د تورو د سپینو تصفیق ور وښيي. دا چې ما ته ښیي کړي دي په خپل کتاب کې چې هغه ترتیبونه په هرمونیه پیانو کې چې سپین سرونه څه معنا او تور سرونه څه معنا لري، هغه مې تشریح کړي دي چې د چا د خوا په وجود راغلي دي، په کوم تاریخ کې پیدا شوي دي، مثلا فیثاغور د یونان نادره په دې مورد کې هر څه لیکنه کړې ده. من ته د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته دی زنګونه ووایي، ارزانه ورته کښېني او دغه به د څو ورځو دپاره زده کړي. زما کتاب دی په دې رشتانو پوهېږي، د ده سره دونه مرسته کوي چې دی کولی شي چې راګونه د دغه کتاب څخه زده کړي او که مشکل ولري. زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلی دی،
او غربي موسیقي پوه کې په خپله لیکنه کې اشاره کړې وه چې که تاسې د شرق موسیقي غواړئ چې په هغه خپلو کوډونو، تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغوونکی غواړي چې دغه پارچه وژغوي، کټ مټې هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغو اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسې علت څه ګڼئ ولې د شرق موسیقي هغه څه کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
موږ یو سپتاک لرو چې په سنسکریت کې ورته سپتاک وایي او هلته په غربي کې ورته اکسیو وایي. دغه دوله سوره دي چې د حقیقي که غربي ده که شرقي ده مرکب له دغه دوله سوره څخه. همدارنګه موږ د دې په نوټیشن کې فرق کوي، موږ د سارې جامع په دنیا د دورین د فصول لاسي په حساب باندې کار کوي. خبر په دې ځای کې ده چې د دې د هرې ملوډي د پاره، د هرې سندرې د پاره نوټیشن لري او دا هغه نوټ څخه دوی استفاده کوي. زموږ ده فقط او فقط پر راز او راز یې باندې بنار. مثلا یو هنرمند چې ارمنیا په لاس دا واخلي او دی اواز وایي، یعنې سندره وایي، نو دوی پر ارمنیا د پکسیز دي. دا نور ملګري سازیان یا سازغوونکي یې هنرمندان لکه رباب، لکه پیانو، لکه مثلا وایلن، لکه ګیتار، لکه تمبور، دا ټول پر هغه راز باندې د سیل ار پوهېږي چې دا کوم راز دی. پر هغه راز باندې خپل حقیقي سروي او حدی چې هر سندره شروع کړي د فاهمي دي ټوله نامنوا کار ورسره کوي. چې یوه سندره کې سلاس کسل کتل ماشال فقط روز او د غرب په مابین کې دغه فرق دی چې هغوی د هرې سندرې یا د هرې ملودي دپاره جلا نوټیشن لري. موږ پر راز او راز باندې کار کوو. وخت چې پر دغه راز کې موږ شرقي هنرمندانو درې سندرې څلور سندرې وویلې دی را غاړي په مجره کې زه راز واړو. دا په څنګه تاسو فکر کړئ په کوم حاصل کې دا په څنګه رباب او تمبور خصوصاً تاریخ آلی ډېرې ولاړې دستي دن 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 په اصطلاح د خپل تارونه شروع دي. دا معنا دا
تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او په هغو کې بهرنیان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد غواړي شرقي را وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد؟ که نه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې؟
یو فرق زموږ د دوی په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې ما سره خارجي ځوانان کار وکړي، نو هغه میتود زه ورته ښیم، هغه میتود دی کار کوي او هغه دی ښه کارولی شي. فقط یو شی چې زموږ د دوی په مابین کې دی، زموږ ریتمونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا دوی نورمال دوه درې کاله ډېری لري، ډېر کالونه لري، خو موږ هغه ډېر نورمال دي. داسې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو. مثلا موږ په نامه د دادرې تال لرو، هغه شپږ دي، هغه دیم کار وي.
هغه جنم له مسند دې په نامه لرو څلور دې مله دې کې واه په نامه سره لرو اته 2000 کې څلور نه کوي په اته هغه دین کار مو تام مور دې 2000 کې څلور په نامه دې یک تعالی دولس دې لرو هغه دین څه کارونه مثلا مو څلور په څلور زار څلور زار په څلور فارس په نامه دې سنتال درو هغه دین څه کارونه تر اوسه دې ولاد نشي او دغه موږ داسې هنرمندان دي چې مرتي هنرمندان هم لرو دې څلور کال څنګه کال په دې کې ذکر کړی دی دا وګوري زما سره موږ یو ګروپ کار سره کوو باندې او کار خو دې سره احنا ما کې دای شو وایته من تر ما طریقه د تدریس دې په شما په سیمو کې څه دی زه هغه نو که دې وګورې هغه څه تدریس هم په دې وګورې چې هغه نه دی لوري وځي نو هغه څه باید کار هغه کار وشي کم از کم یو هفته یو نیمه هفته دې کار وشي وخت چې هغه تکلیف ورته دې کولای شي هغه
بل استاد کبیر افغانستان تر سو په افغانستان کې د موسیقي د مسلکی توپ د پاره چې هڅې روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي غنی
اوس خو هیڅ نه څه خو هیڅ کافي نه دي ما نظر صاحب جناب جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ نه څه نه حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نشته هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپل وزیر صاحب هغه ورځ د موسیقي شعبې ساده ډېر غریبان ډېر بېچاره ګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یې ګزاره ده کوي یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي ځکه میتودیک فقط فقط دا ډاکټر صاحب استاد سلیم سرلس مرحوم دی دا ډاکټر صاحب لا څه کارونه کړی دي هغه د په شخصي حساب دا خان د لارې څخه نو نه د دولت په چوکاټ کې هیڅ نه شته حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شوړ خپل نه په پارلمان کې نه په شورا یو ځران کې نه په بل ځای کې حال دا چې ټول شوکان دي ټول لاس منډي ورته لري
bale تاسو په خپل خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړ په مقابل کې یو ډول حساسیت شي دغه حساسیت څنګه لمنځه تللی سي په ټولنه کې
دا حساسیت به شي تل سره د بینه تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشرو دا هغه وخت دی چې موږ برجسته او ساده د دې لپاره مقصدونه ولرو موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راوخو چې مسلکي خالد دي دی هم پروفیشنل دي اما نه علمي علمي موسیقي کزده کړي د خپل پلارو د خپل اکاو د مامات څخه میتودي کښې نه ده زده نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق په دنیا باندې مزاغل دي نو نور مو میتودیک مو یعنې داسې یو داسې یو مقصد او څه نه یې راوتلي چې هغه دې علمي مقصد دی او هغه دې په اساسي توګه سره څه زده کړې پسې وشي او هغه دې مقصد وشي او جهان هغه دې پیشرفت خپله جامع کړي یو بله دا ده چې د افغانستان هر څه دپاره پیسې وښي هر شی د پل دپاره مثلا د عام المنتیا دپاره د نورو شیانو دپاره د موسیقي دپاره هېڅوک یو دوی نه ورکوي په دې خاطر باندې چې موسیقي د دوی په اند د دوی په اند حرامه ده یا دانه شی چې معنی یې سوی ده او سد لارې یې سوی دی همدغه دغه دی دغه حرمت یې د موسیقي اما هغه نه دي هغه ته بیا څوک نه بولي چې کومه موسیقي حرامه ده
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وای د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوژېمه کلیوالي وي خو نوې طنزونه مې د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلې دي ښاغلی هاشمی خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلې طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده
د دې طنز سرلیک دی زرلختي رئیس صاحب $3000 تاوان کړ ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو کرۍ ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لایوټو کټکره برابره کړي په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډي جوړه کړې وه په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم. بس لوی سړی به یې را ایسار کړی و، هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې را ګرځولي و چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې، هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل، یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول، یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته، بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم، له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیر شوم، د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلښتې سره په چت کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلښت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلښتې ته په ټلیفون مسیج ولیکل. ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلښتې په نامه ټوکه آزاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سرې وینې شوو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلښتې ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دې ونه وینم صبر مې نه شي، خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس در واستوم، تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونې تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ، زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یو او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم، کار یې نه راخلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلښته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې تنځ کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه د پاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره سی زه خبرې کومه د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو دپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناست وي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن نوی او مزامینو او شرنگیدل موسیقی مشهوره ده. ممتاز دیر غزل لیکی او غزل خورا دیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل دکلمه کړی دی. په دې لاڅې خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوندې رسوا شي، ته پخپله د خپل ځان غوندې رسوا شي. که زما بېقراري درته نه ښکاري، د بودها د اطمینان غوندې رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی په لمن کې، آخ که ته هم د اسمان غوندې رسوا شي. پاک مولا خو دې کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غوندې رسوا شي. پسپرلی خزان تکیه مشی ممتازه، د خود سره بیابان غوندې رسوا شي.